میگن.
تشکر آقای مهر، بسیار لطف کردین. روزتون بخیر، سلامت باشین. تا هفته آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم. گزارش از ما، برنامه از شما، از ما و قضاوت از شما. تشکر.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت ما جګر څلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو درته بیلابیل خبری مطالب راټول کړی دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو. دا به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړی دي.
ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته ځي. د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وویل.
سوله براتون کی با عزت تل پای سو او دیده دی پاره باید طول اول خدای جل شانه ته تسلیم سو او بیا دی ولس وختنه نیت او اراده ته. نیت ست اراده ست یا وازه نقشه دلار او تگلار ته باید نتیجه کی ورسیگو چې دغه په نتیجه کی ان شاء الله تعالی دی ولس خیر او دی خدای جل شانه رضای.
دغه مراسمو ته پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې مجاهدین به هم د سولې او پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په پام کې دا سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړله. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د ارزونو له مخې په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو لومړنی تفتیش او بیا شمیرنه د اعتبار وړ نه ده. الیاسی وایي چې د انتخاباتو د لومړۍ ورځې ابتدایي نتیجې د باور وړ دي چې باید ورته مراجعه وسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف او شوراوک ولسوالیو کې د پولیسو او وسلولو ترمنځ په نښتو کې شپاړس وسلول وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزین ازادي راډیو ته وویل
په شوراوک ولسوالۍ کې جنگ سوی دی. څلور تنه دښمن وژل سوی دي، پنځه تنه زخمیان دي. په معروف ولسوالۍ کې د نادرخان کور باندې جنگ سوی دی، پنځه تنه دښمن وژل سوی دي، څلور زخمیان دي.
د امنیت قمندانې ویان وایي چې نادرخان په معروف ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان دی. ښاغلي بارکزي زیاته کړه چې په معروف کې د پولیسو پر یوه قرارګاه هم حمله سوې چې وروسته په جګړه کې اووه وسلول طالبان وژل سوي. د پیښې په اړه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. د ورزګان د ولایتي روغتون مسؤولان وایي چې په مرکز ترین کوټ کې د هوایي برید په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي او دوه تنه ټپیان دي. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند په ګرماب سیمې کې وژل سوي یا هم ټپیان دي چې وروسته روغتون ته وړل سوي دي. بلخوا د ورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته تایید کړی چې تیره شپه بهرنیو ځواکونو پر یوه کور برید کړی دی. دی وایي چې په دغه برید کې اووه وسلول طالبان وژل سوي خو د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي آژانس ایرینا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډیر ژر به د دغه سفر نیټه اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره سخت بندیزونه لګولي چې دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د اوکراین نوی ټاکل سوی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي مسکو دی د اوکراین وګړو ته د روسي پاسپورټونو د ورکولو په ژمنې سره د اوکراینیانو پر تطمیع کولو وخت نه ضایع کوي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې مسکو شایي ټولو اوکراینیانو ته د روسي تابعیت ورکولو پروسه اسانه کړي. زیلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي اوکراینیان پوهیږي چې روسي تابعیت یعنی په سوله ییزو مظاهرو کې نیول کېدل او له رقابتي انتخاباتو پرته له انتخاباتي رقابتي انتخاباتو به برخه کېدل. زيلنسکي په عین حال کې د اشاره کړې چې روسي سره پر دې موضوع مذاکره ته چمتو دي. خو د اوکرين ولسمشر ویلي د اړیکو د کول په هغه صورت کې امکان لري چې د اوکرين په ختیځ کې د دونباس او کریمیا سیمو اشغال پای ته ورسیږي. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یو شزه هغه وخت وجل سوا او درې نور کسان ټپیان سول چې یو وسلوال د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسه کې ډز وکړي. د پولیسو چارواکو پرون ویل چې حمله کوونکي نو نسکلن جان ارنست دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته شار اوسیدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتید، خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړی سو.
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل ترنو دوستانو دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې د مشورتي لوی جرګه تحریم کړه. د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې په دې جرګه کې یو شمیر مېرمنې ګډون کوونکې چې له بیلابیلو ولایتونو نه راغلي دي هغه وایي هڅه کوي چې د سولې لپاره کار وکړي.
ټول ویلی چې مزه ډیر غواخ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کې نسنه چې سبا شهیدان شي مونږ یو چې داسمه سر د افغانستان نه قربان شیم کومه ده.
دا به هم وره چې هغه کورنۍ چې په دې روسي کې په فرا ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه نه لیدلی وای تر اوسه ور سره مرستي نه دي شوی.
دلته غوښه یې شلې او ورته راغلې هم ورته د غایزنې تللې ولکه مل دلیل
یو مشخال مولا نه دینې دا چې دوی وای چې موږ 15000 کیلو راوړې دی یو مشخال مولا نه دینې ورته څاګه مونږ د کتلې
په بهرنۍ نوې مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوز یو جګپوړه قومندان وی لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. نور مسایل هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده را سره پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړه. دغه ټیمونو مشرانو د یکشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د چې دا جرګه غیر قانوني بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف تر سره کیږي پکې ګډون نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدی ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28 کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډه ته وویل چې دا جرګه به سبا پرانیستل شي. اجمل تورمان په دې اړه راپور ورکوي.
د محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان ریوال، عنایت الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم تورسن، فاروق نجرابی، فرامر استمنا، شهید محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نورالحق علومی او رحمت الله نبیل انتخاباتي ټیمونو اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. په هغه غړې لامیه کې چې دغه انتخاباتي ټیمونه لخوا خبره شو راغلي چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي هدف انتخاباتي کمپاین دی. دوی په دې باور دي چې په اوسنۍ شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید محمد حنیف اتمر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د یک شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډه ته وویل چې مشورتي لوی جرګه باید د سولې د هڅو په لومړیو کې جوړه شوې و او یا هم باید داسې محل جوړ شي چې د دغه هڅو پایلې روښانه شي.
منتظر بحث ها و اجندای درون جرګه
دی وی د جرګه اجندا او بحثونو ته پته مې په داسې حال کې چې پریکړې د خلکو د ګټې خلاف او د دوی د غوښتنو خلاف او سبوتاژول لپاره وي بیا به د 12 انتخاباتي ټیکټونو او سیاسي ګوندونو لخوا د افغانستان د خلکو د لوی جرګه جوړول وي بیا به دوی د خلکو غږ په وی لوی غونډه کې اعلان کړي.
ممثل و نماینده واقعي مردم افغانستان اعلان خواهند کړي.
د یادو دولسو انتخاباتي ټیمونو ترڅنګ یو شمیر سیاسي چیرې لکه د پیوند ملي د ګوند مشر سید منصور نادری، د اقتصاد پوخانی وزیر ستار مراد او د ولسی جرګې پوخانی غړي فوزیه کوفي هم له تحریمونکو سره یو ځای شول. مخکې له دې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او پوخانی ولسمشر حامد کرزي هم دغه جرګه تحریم کړې وه. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکي کمیسیون مسؤلان وایي چې د یو شمیر محدودو څیرو لخوا د دغه جرګې تحریم به د جرګې په مشروعیت اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له تحریمونکو سره خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا جرګه د شاوخوا 3000 کسانو په ګډون د دوشنبې په ورځ د سور میاشتې په نهمه په کابل کې جوړه شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ پارک کې د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړول یو اړتیا ده.
سبب تفصیل ان شاء الله تعالی با مشورتی لوی جرگی که رگیم ضرورت عزیز خارا و برادرها که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیست، آرزوی صلح به چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگا هستیم، ما کشور مشور هستیم، ضرورت واضح است
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی هم رسنیو ته ویلي چې هر لوی جرګه خپل مخالفین او پلویان لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جرګې مخالفین هم په جرګه کې د ګډون لپاره وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي سوله راتلونکې ده او د ټینګښت لپاره یې ټولی زیراده او پریکړه موجوده ده.
د مغل ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو وام اوریدل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 1200 انتخاباتي ټیمونو اعلان کړي چې د سولې مشورتي لوی جرګه غیر قانوني بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف تر سره کیږي، نو ځکه دوی پکې ګډون نه کوي او د جرګې تحریم کړي ده. پم دې مسله کې پاتې کیږي سب ټاکل شوی چې سبا دغه جرګه په کابل کې فایل شي. د دې جرګې لپاره بیلابیل ترتیبات هم نیول شوی دي. ویل کیږي داسې چې په دې جرګه کې 30% مېرمنې ګډون کوي. د ټولو هغه کسانو چې په دې جرګه کې ګډون کوي شمیر 2500 تن یاد شوی چې 30% به مېرمنې وي. د جرګې په درشل کې چې سبا به فایل شي د بیلابیل ولایتونو نه مېرمنې راغلي دي مرکز کابل ته او دلته پزای شي تر سو سبا په دغه جرګه کې برخه واخلي. په دغه مېرمنو کې و هم برېښنا ده چې د کونړ لناړی ولسوالۍ نه کابل ته راغلي ده او سبا په دغه جرګه کې برخه اخلي. زموږ همکار ناجیه صافی د مشورتي لوی جرګې خیمه ته ورغلي او له برېښنا سره یې خبرې کړې او په دې اړه راپور چمتو کړی.
ټول ویل چې مزه ډیر غواخ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کینې سن چې سبا شهیدان شي. موږ یو داسمن سر د افغانستان قربان شیم کمه ده.
د شپږو بچو مور برېښنا صدری په سر د کونړ له ناړی ولسوالۍ کابل تر غلی سو د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. وای یوازنی هلې دادا چې په وطن کې سوله او امن راشي.
موږ د دې جنگونو نه ډیر تنگ شوې ستو، د یینې تو یادل نه تنگ شوې ستو، کندې شلې تیمانان چې په افغانستان کې ډیر خلک بے کور شو. بل سر نم تیرې چې په افغانستان کې سوله راشي موږ د سولې جنوکو.
برېښنا وایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې به یوازنی هلال وسله والو طالبانو دا وی چې اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي.
سوله به وغواړو او ورځ به کوو چې نور د جنگ نه لاس واخلي. موږ طالبان رونه چې د سولې لاندې جنوکو او ښه آرام جون په موږ باندې راشي. ډیرې نې توې شولې نور جنگ نه غواړو. تو زر برته کو چې راشه یو ځای شي، یو ځای لاسونه ورکه د خوروالۍ د رورولۍ په افغانستان کې سوله دایمي غواړي. د سوله نه چې سو رزي او بیت بیا دغه جوړ شي بس چې د عمر دایمي سوله شي ټول د سوله د نمنې لاندې جون وکمنګ.
سلویخ کلن برېښنا وایي د جګړې له عملی هر ورځ د سیمې ځوانان وژل کیږي.
د سې ورځ باندې چې دوه درې شهیدان د قندوز او د قندار او د پاکستان کونړ لن راځي. ډیر کونډې شولې، ډیر تیمانان شو، ټول خلک هم دا سبقونه مونږونه کوي چې په افغانستان کې سوله راشه. نورې نه توې نشي، نورې خويندې کونډې نشي، ماشومان تیمانان نشي. بس په کونډم د چازلو نو سوځي افغانستان کې تیمانان بيخي زیات شلو.
برېښنا ته له بچو او کورنۍ لري توپ او کابل ته راتګ به ستونزمن وي. خو دا وایي د سولې په لار کې هرې قربانۍ ته تیار ده.
او سوله راځي چې مېش مونږ تیر کوم. دلته مونږ د سولې په تمه سو په افغانستان کې به خوده سوله راولې. زمونږ مسافرې خیر ده چې افغانستان آرام شي.
د سولې په دغه مشورت کې لوی جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي چې 10% د خزو ونده خودل شوې ده. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پرستازو سربیره له ایران او پاکستان د افغان کډوالو استازي هم رابلل شوي. ټاکل شوی ده چې مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د سهور په 9 د کابل ښار د لویې جرګې په تالار کې جوړه شي او دغه جرګې ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
نموږه آزادی رادیو نه اوریدا چې د سولې د دغه مشورتي جرګې لپاره تیاری چیرته رسیدلې دي، څومره کسان راغلي دي، څومره کسان له هم ورته په لار دي، او جرګه به په خپل وخت پیل کیږي کنه؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د دغه جرګې د جوړولو د کمیسیون له مرستیال زیول حق امرخیل سره مرکه کړي. نوموړي د جرګې د تیاریو په اړه وایي.
ډیر زیاته مننه د خوشبختانه د لوی جرګې مشورتی لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوی دي، لوجستیکی، تخنیکی او د اکثریت ولایات غړي خوشبختانه کابل ته رسیدلی دي، او که خدای کول باقی به سبا تکمیل شي، او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ کې د دوشنبه په ورځ نه هم د سور ده جرګه به پیلېږي، د څلور ورځو لپاره به دوام کوي، او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په غیش میر سره کسان راغلي دي؟ مرخیل صاحب،
خوشبختانه په هغه څه پلان کې وو، په همغه اندازه ګډون کول راغلي دي، او ګډون به کوي که خدای کول، او ټول لازم تدابیر نیول شي.
د خزو ګډون څنګه ده؟ خزو هم په مغش میر سره چې ډیر سلنه په پټ پام کې واچ ګډون بکوي، په غش میر سره دی که څنګه کس کم دی؟
پلان وتی په جرګه کې ډیر سلنه د خوند ته ورکول سي، او خوشبختانه ډیر سلنه تکمیل کړي ده، نو ان شاء الله جرګه به هر لحاظ یو با کیفیته جرګه وي، افغانستان شمول جرګه به وي، او د افغانستان د ټولو فرګانو د قومونو څخه نمایندګي به دلته موجوده وي، او په همغه اجنډا به بحث کې چې کومه اجنډا مخکې پلان شوې ده، چې هغه همدارنګه حدود او چارچوب د سولې په مورد باندې د افغانستان حکومت ته ټاکل، او په دې مورد باندې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول.
امر خیل سبي وروسته پوښتنه غدا چې د مرورو سره مې څه وکړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي وه، هغه سره خبرې چیرې ورسېدلې؟
د کمیسیون د برګزاري د کمیسیون د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوه، چې د دې کمیټې دنده دا وه چې هغه تیری چې خفه دي، ناراض دي، یا همدارنګه په جرګه کې ګډون نه کوي، د هغوی سره بحث وکړي. خوشبختانه د اکثریت سیاسیونو سره بحث کړی ده، موږ هیله من یاسو چې سیاسیون په دې جرګه کې ګډون وکړي تر څو د افغانانو هغه ارمان، او همدارنګه د ټولو افغانانو کومه غوښتنه چې د هغه د سولې غوښتنه ده، په دې مورد کې د افغانانو بلاور وتړي، د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله من ډیره ده چې اکثریت سیاسیون په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم دا غوړم چې واضح کوم، جرګه په دوه برخو ویشل شوې ده، یو برخه ګډون کوون کې دي، د جرګې غړي دي، د یولس نمائندگان دي، د ولسی جرګې غړي دي، د مشرانو جرګې، د ولایتي شورا چې دوی تصمیم نیون کې دي، دوی د رای ورکولو حق لري، او بل برخه چې ولسمشري کاندیدان او همدارنګه وزیران، حکومتي چارواکي، د سفارتونو نمائندگان دي، چې هغوی به په هیڅ ملمنو ګډون کوي. یعنی د جرګې په استتایه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمائندگان دي، هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده، تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده، جرګه تحریم کړی ده، هغوی به ګډون کوي، او دا مهمه برخه ده. دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي، د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي، او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي، چې دا مهمه برخه ده، دوی به ان شاء الله پکې ګډون کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نمغه غلا ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نن د سور د میاشتې اتمه نیټه ده. لنن نه وویش کال مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد لزوکونو او لاملاتړي حکومت سره تر سوار لسکلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. یو شمیر خلک دا ورځ بختوره بولي، خو یو شمیر نور بیا دوکه غني. په دې اړه د کابل یو شمیر خاریانو نظرونه وروچی اتسوي
کار کې په دې ټولو جګړو کې موږ اندالته ځوند او ټول څونه خلک مرسته څونه راکټونه دی ورځ را نو دا به خبره زي خو زه خو سات تیر نو وسم تیر د په خارج کې ژوند لري، دلته ژوند لري، دسته غم لري، اشته شاور تور اورات
د دواړه د سید خلکو لپاره د شایان دانو دواړه بنده هفته ماشته د دې لپاره س دواړه بد بخغم را رغه خلک شادت اور سید خلک تلف سو وایرانی سو دم سره نه ما سمغه چا یعنی ټول تر اوسه پورې اندغه بدبختیګان روان دي سید خلک دغه دندغه دوه ورځې دی یو د روسانو راته یو د حکومت د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کی
اوس هم ورزو فرا ولایت ته حق کورنۍ چې په دې ورسته کې په دې ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه لیدلی وای تر اوسه مرستې ورسره نه دي شوی دوی په خبره هغه 15 ټنه غوه هم چې باید دغه کورنۍ وو ته ویشل شوی وای نه دی ویشل شوی په همدې حال کې د فرا ولایت د سری میش ریاست چارواکي به دا خبره نه مانی نور حال لسیمی زموږ د خبريال په راپور کې
په فراه ولایت کې ځینې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې هغه کومکونه دوی ته راغلي سم نه دي ویشل شوي د دوی په خبره یوازې د سری میاشت ریاست لخوا کابو 15 ټنه غوښه ویشل شوې په داسې حال کې چې مستحق کسانو ته نه ده رسېدلې دوی وایي هغه مرستې چې د دوی په نامه راځي باید یوازې سیلاب ځپلو ته وویشل شي نه دا چې دغه مرستې د مرسته کوونکو نهادونو لخوا یا پر دولتي مامورینو او یا هم نورو غیر مستحق کسانو باندې وویشل شي میر احمد او ګلبیبي دوه تنه بې ځای شوي وایي چې هیڅ مرسته یې تر اوسه نه ده ترلاسه کړې
شلې او ورته راغلم برسه دغه ځینې تللې ولکه مې دلیل نه دا اسانونه نو سره امرته امرا د سې ودی ګور کما ساکه اون غړم کما ساکه نه ومني غړم
یو مشخال مولا نه دی نه دا چې دوی وای چې موږ 15000 کیلو راوړې دی یو مشخال مولا دی نه دا ساکه مونږه د کتلې خلکو ته چې خیمه ورکول موږ ولاته په ماجد کې دا ودی دا چې سازما درک لري دا
لبلی خو به د فرا ولایت د سری میاشت ریاست چارواکي وای چې دوی ته 15 ټنه غوښه رسیدلې چې ټولې د استرار کمیټې د ہدایت سره سم ویشلې ده محمد موسا زعیم د فرا ولایت د سری میاشت ریاست سرپرست وای چې د غوښه 1500 سیلاب ځپلو کورنۍ او همداشن ځینو نور مستحقو کسانو ته ویشلې ده هغه دا خبر ردوي چې ګواکې د مرستې دي پر دولتي مامورینو باندې ویشل شوې دا خبر اوس هم هڅې روان دي چې نور سیلاب ځپلو کورنۍ ته مرستې ورسیږي
زر فامیل د پاره چې تقریبا 15000 کیلو غوښه د زمر سره همکاري وکړه دا غوښه مراوړه غوښه راورسېده او دا موضوع د کمیټې له سره په مشوره او د مقام ولایت شپږ فامیل سي زلګان ته د چاروجاک وکړي هغه مراه غوښته غوته متوزی کړه او نور کسان متبقي یو تعداد کسان موږ په اصطلاح خپل په لست کې د سروې نیولو چې هغه بې وزله او ډېر داسې کسان چې هغه په هیڅ ادارې کې د غسل کومک نو سوي نه غوته متوزی
د یادونه وایي چې په فراه ولایت کې وروستیو سیلابونو تر 10000 زیاتې کورنیو ته زیانونه اړولي دي خو تر اوسه یې د نیمو سره هم پوره مرسته نه ده شوې او ټول مرستو ته په انتظار شپې او ورځې سبا کوي
درنو دوستانو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام له فراه نه به ورشو کندوز ته په کندوز کې د کرنې او مالداري ریاست له لوري د دوه ورځو لپاره یې وزارتي نندارتون جوړ شوی او د دې ولایت د نه ولسوالیو او د مرکز بزګرانو خپل ډول ډول کرنیز محصولات په سلو غرفو ته په سلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې څخه نور حال راکوي
په کندز کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانیستل شو د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ کړی او په دې نندارتون کې د دې ولایت کروندګرو ګډون کړی دی د نوموړي ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست رئیس عبدالشکر وهابزي وویل چې د دې نندارتون هدف دا دی تر څو د بزګرانو کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي
اصل غرفې لرو د اصل غرفو کې ټول زراعتي محصولات هم سبزیجات هم غلجات هم میوجات وچې میوې لمدې میوې یعنی مجموع کې څه چې زراعتي محصولات دي یا حیواني محصولات دي ټول نمایښ د تشته ده او مونږه امیدوار پدې یو چې دا 100% د یقین ته په ګټه تمام شي
بل خو د کندز ولی عبدالجبار نعیمی هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی وو بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د اوبو پر لوی بندونو کار روان دی او په جوړېدو سره به په زرګونو جریبه ځمکه خړو بشي
د اوبو د تخریب د مخنیوي په خاطر کار کوي چې دا اوس تقریبا یو لس پروژې په کار اچولې دي د دینه برلوه موږ د اوبو په لوی بند باندې تل کار کوي چې د خانابات بند چې دغه څخه برښنا جوړیږي او هم دغه څخه د اوبو هغه ذخیره چې ځکه به جن خړو بکیږي
په ورته وخت کې د کرنیزو چارو متخصص ډاکټر عبدالبصیر لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه نندرتون د بزګرانو کاروبار غوړوي، ځکه چې په لسګونه سوداګر دې نندرتون ته رابلل شوي دي.
هغه کسان چې په زراعتي محصولاتو سره بلدیت نه لري، نو دلته دې راتګ سره دوی مختلف محصولات د زراعتي، حیواني، صنعتي او نور تولیدات د لاسي صنایع دا ګوري، او دا یو ښه بازار په آینده کې کولی شي دوی ته پیدا کړي.
له دې سره سم یو شمېر بزګرانو چې خپل کورني محصولات نندارۍ ته ایښي وو، وای چې دا نندارتون له اقتصادي پلوه ډیر مهم دی، ځکه له دې لارې دوی کولی شي چې له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه وکړي. د کندز دوه تنو بزګرانو عطاالله او عبدالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه تاجران چې کوم د دې کاروبار کوي، بعضې موږ راغوښتلي دي، نو هغې دلته اوس موږ معرفي کېږي، زموږ نه کارټونه اخلي، زموږ نه غوښتنې لري چې څومره مال تاسو موږ ته تولیدولی شوئ که نه، یا څومره لرئ، نو دا ډېر ګټور دی زموږ لپاره.
ای فوق العاده موثر است برای دهقین که محصولات شان انجام میرن به نمایش میگذارن.
دا نندرتون زموږ لپاره ډیر مهم دی، ځکه دلته موږ خپل هر ډول تولیدات وړاندې کړي، او له دې لارې موږ کولی شو چې د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړو. په دې نندرتون کې د دې ولایت د نهو ولسوالیو بزګرانو او سوداګرو خپل کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او دغه راز د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، او د خلکو اقتصاد په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله: د امریکا د پوځ یو جګپوړی قمندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګپوړو چارواکو په ګډون یو شمېر لوري تورن کړي وو چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. مکنزی دغه څرګندونې پرون شنبې د سیمې د سفر په ترڅ کې له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همداراز وویل چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د ایران د ګواښ په وړاندې به په دریږي. کینت مکنزی د امریکا د مرکزی قمندانۍ دنده د تیرې مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف ووتل څخه ترلاسه کړې ده. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالډ ترمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنګ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکېچ زیات کړي دي ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دوی ټول غواړي چې د امریکا په خله ایران سره جنگ تر راکاږي، خو دی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالډ ترمپ دا شی غواړي. د ظریف په وینا دی په دې باور دی چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بله جګړه کې نښکې لوي ولاړ دی. له 2018 میلادي کال راهیسې له کله چې ډونالډ ترمپ واک ته رسېدلی، امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. کله چې ترمپ د تیر 2013 میلادي کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د متحدو ایالتونو د وتلو اعلان وکړ، تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته په پراختیا ورکولو او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره دغه تړون له روحیې سرغړونه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د خوست یو شمیر ځوانو فرهنګیانو مدني فعالانو د یاد ولایت په محبس کې د بندیانو لپاره کتابتون جوړ کړ. دوی وایي چې یاد کتابونه یې له فرهنګیانو خاري کتابتونونو راټول کړي، او له دې فعالیت یې موخه دا ده چې بندیان د خپل بند موده په فرصت بدله کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر ځوان فرهنګیان او فعالان وایي د دې لپاره چې محبوسین د حبس د ټاکلي مودې له تېرولو وروسته د اصلاح شویو او سالم فکر اشخاصو په توګه ستانه شي، نو دوی ښه وبلله چې هغوی ته د یو کتابتون بنسټ کیږدي. دوی دا کتابونه چې شمېر یې تر 1000 ټوکو پورې دی د خوست او بیلابیلو ولایتونو له فرهنګیانو راټول کړي، او دا مهال د بندیانو په یوه وړه خونه کې چې درې محبوسین هم پکې اوسیږي په جلا جلا المارۍ کې ځای پر ځای کړي دي. سید آقا جان گربز چې یو محبوس دی او د زندانیانو د خونې او روزنې چارې هم سنبالوي، د کتابتون د پرانیست پر مهال یې ازادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې کتابتون ته ځکه اړتیا ډېره ده چې یوازې کتاب لوستل بندیان بوخ ساتلی شي.
په محبس کې د کتاب لوستنې
بیخی زیاد ارتیادو لکتابونه چه مخ کردیو اگه فرهنگ ده کتاب لوستنی بیخی دود ده بیخی او ضرورت ده و تا هر سوک دازی که نوی وزنه کتاب لوستن آدو او چې تاسو دومره پراخ کتابونه راوړل دا به نو یو نوی تغییر ما بسته راوړل.
یو بل محبوس چې مفتی محمد نعیم نومیږي وایي یو شمېر کسان دلته د دیني علومو پر زده کړو بوخت دي چې هغوی د دیني علم د وړې او لویې دورې پوره کتابونه نه لري.
الحمدلله چې موږ په خوست کې داسې ښایسته ځوانان لرو چې د دې سره بندیان او د دې سره احساس ورسره ده. تاسو ته په خپلو زده کړو کې دا بهترینه معلومه ده چې یو ښه ملګری یو ښه کتاب ده. ارتون کې د پوره موږ هم دیني علومو ته هم ضرورت لرو، وړې دورې وسټو ته موږ ضرورت لرو، نو دغه غږ که د موږ هر څوک اوري نو دغه ته موږ هم ضرورت ده. د وړې دورې ته همداشانې مختصر پنځمې درجې ته شپږمې متول درجې ته